السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د سلواغي عدالوي څلورویشتمه چې د 2013 میلادي کال د فبروري له 14 نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. د خبرونه نن زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې ټاکل شوې کابل به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او ازبکستان د ګډ امنیتي کمیسیون د غونډې کوربه وي، او د ترکمنستان، هند او پاکستان استازو په هرات کې په یوه غونډه کې د ټپي د پروژې ملاتړ اعلان کړی. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرخطونه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان پرون د افغانستان لپاره خپل دایمي استازی معرفي کړ. د سالنګ د ساتنې او مراقبت د ادارې مسؤل چارواکي وایي د شپې لخوا د دې لویې لارې بندېدل یو موقتي اقدام دی، او د فلسطیني ادارې مشر ویلي دي چې د اسرائیل او فلسطین په کړکیچ کې د منځګړي په توګه د امریکا هیڅ راز رول نور نه شي منلی. بشپړ خبرونه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان حسین افنی بوتسالی په افغانستان کې د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړ. د سعودي عربستان د خبري اژانس د راپور له مخې د ښاغلي بوتسالی تعهد پاڼه پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ته وسپارل شو. د افغانستان لپاره د اسلامي هیوادونو د سازمان نوي استازي د افغانستان د سولې، ثبات، بیارغونې او پرمختیا په برخه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان پر ژمنې ټینګار کړی. دغه سازمان 50 غړي لري چې مرکز یې د سعودي عربستان په جده ښار کې دی. ملګري ملتونه وایي د 2013 میلادي کال له پیله نږدې 1200 کسان په افغانستان کې له خپلو کورونه بې ځایه شوي. د دغو کسانو د بې ځایه کېدو اصلي علت جګړه بلل شوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې په یوه خبر پاڼه کې همداراز ویلي چې په تېره یوه اونۍ کې نږدې 2500 افغانان له نورو هیوادونو خپل هیواد ته ستنه شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په تېره یوه اونۍ کې له څه باندې 150 ستنو شویو کډوالو او هغو کورنیو سره چې د دې بې ځایه شویو قرباني دي مرستې شوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل له دې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې یوازې په 2018 میلادي کال کې 600,000 افغانان تر ډیره د جګړو او ناامنیو له کبله بې ځایه شوي. د سالنګ د ساتنې او مراقبت امر وایي د شپې لخوا د دې لویې لارې بندېدل موقتي اقدام دی. جنرال محمد رجب ازادۍ راډیو ته وویل چې اوسمهال دا لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه ده، خو هغه زیاته کړه چې د سالنګ لویه لاره د پنجشنبې تر ورځې ښایي بیا بنده شي. په هغو ورځو کې چې د دې لویې لارې مسافرو ته د شپې لخوا د ځاني او مالي خطرونو احتمال وي، ترګمې، غبار او طوفان وي، او یا واوره ډېره وي، نو دا لاره بندېږي. خو داسې کله کله پېښېږي. دا وضعیت ښایي تر پنجشنبې ورځې پورې دوام وکړي. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت د امر په وینا دوی له خلکو سره د مرستې لپاره 15 مرکزونه لري چې هر خلک کولی شي د اړتیا پر مهال دغو مرکزونو ته مراجعه وکړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د فلسطیني ادارې مشر د روسي ولسمشر ته ویلي دي چې له دې وروسته د اسرائیلو او فلسطین په بحران کې د منځګړي په توګه د متحدو ایالاتو هیڅ راز رول نشي منلی. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې محمود عباس پرون په مسکو کې ولادیمیر پوتین ته وویل چې دای د منځني ختیځ په بحران کې د منځګړتوب لپاره یو نوی څلور اړخیز میکانیزم غواړي. فلسطین وروسته له هغه په دې بحران کې د امریکا له منځګړتوب سره مخالفت پیل کړ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ډسمبر میاشت کې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده. له بلې خوا د روسیې او امریکا ولسمشرانو هم تېر ماښام د منځني ختیځ د مسایلو په اړه پر ټلیفون خبرې کړي. ولسمشر ټرمپ د یوې روسي الوتکې د لوېدو په اړه له خپل سیال ښاغلي پوتین سره خبرې وکړې او خواخوږي ورسره څرګنده کړه. تر اوسه په دې اړه چې دواړو مشرانو د منځني ختیځ د کړکیچ په اړه څه ویلي کره معلومات نشته. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ او امنیتي پالیسۍ د مشرې فدریکا موګرینی ویانې ویاندی پرون اروپایی کمیسیون ته د سوریه د وضعیت په اړه وروستي معلومات ورکړل. مایا کوچیانچیک چې په بروکسل کې خبرې کولې د سوریه د بحران د حل لپاره پر ډیپلوماتیکو هلو ځلو ټینګار وکړ. موږ په وار وار ویلي چې په سوریه کې له سیاسي حل لارې پرته بل هیڅ انتخاب نشته. اروپایي ټولنه د ملګرو ملتونو او په سوریه کې د دې سازمان د ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ ته دوام ورکوي. دا ابتدایي پروسه ده څو په سوریه کې دایمي سیاسي حل لاره ترلاسه شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د سوریې په جګړه کې اسرائیل هم ښکېل شوی دی. او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی له اوکراین څخه ایستل شوی او پولند ته رسیدلی. دیوید سکوارتلیدزی چې د ساکاشویلی له نږدې کسانو څخه دی تیر ماښام پر خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې ساکاشویلی ورسا ته ورسید. د پولند چارواکو هم دا خبر تایید کړی دی. له دې مخکې د اوکراین د سرحدي ځواکونو یوه ویاند ویلي و چې میخایل ساکاشویلی ځکه له هغه هېواده وایستل شو چې هلته یې په غیر قانوني ډول ژوند کاوه. له ساکاشویلی څخه چې د زیږیدو اصلي ځای ګرجستان دی په 2015 کال کې د خپل هېواد تابعیت واخیستل شو. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. د خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان او ازبکستان د ګډ امنیتي کمیسیون غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړیږي.
لومړنۍ غونډه یې په ازبکستان کې ترسره شوه او راټول شوي چې دویمه غونډه به هم په راتلونکي کې په افغانستان کې ترسره شي.
اشخابات، نوی ډیلی او اسلام آباد د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته، د ترکمنستان د ګاز د نلیکې یا ټاپي له پروژې څخه په هرات کې په یوه غونډه کې ملاتړ اعلان کړ. په نورو موضوعاتو کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې وزارت کې د فساد لسګونه دوسیې لویې څارنوالۍ ته سپارلې دي. په سیمه ییزو مسایلو کې به واورئ چې د هند دفاع وزارت پاکستان ته خبرداری ورکړی چې په کشمیر کې د 5 هندي پوځیانو د وژل کېدو غچ به واخلي. نور راپورونه هم لرو. کابل به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او ازبکستان د ګډ امنیتي کمیسیون د دوهمې غونډې کوربه وي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حنیف اتمر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د سفر پر مهال په ازبکستان کې د دې کمیسیون په لومړنۍ غونډه کې له ازبک چارواکو سره د راتلونکو فعالیتونو لپاره پر تطبیقي پلان هوکړه کړې ده. اوس چارواکي وایي چې د دې لړۍ دوهمه غونډه په کابل کې جوړیږي.
د افغانستان او ازبکستان د ګډ دوه اړخیز امنیتي کمیسیون د غونډو په دوام ټاکل سوې د دې کمیسیون دوهمه غونډه په کابل کې ترسره سي. د ملي امنیت د شورا ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغې غونډې دقیق وخت ونه شو، خو وی ویل په دې ناسته کې به د هغو راتلونکو پلانونو او میکانیزم پر تطبیق خبرې کېږي چې په لومړۍ غونډه کې هوکړه ورباندې سوې ده. د افغانستان او ازبکستان ګډ امنیتي کمیسیون چې په دې وروستیو کې ازبکستان ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال د جوړېدو پروتوکول لاسلیک سوی و، هدف یې په افغانستان او سیمه کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې، د مخدره موادو او انسان د قاچاق د مخنیوي په چارو کې د همغږي رامنځته کول وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه د دې دوه اړخیز ګډ کمیسیون د غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لومړنۍ غونډه یې په ازبکستان کې ترسره شوه او ټاکل شوې چې دویمه غونډه به هم په راتلونکي کې په افغانستان کې ترسره شي، او د دې لپاره چې د دې فعالیتونه څه ډول په مخ ولاړ شي د یو تطبیقي پلان او میکانیزم باندې دواړو لورو هوکړه کړې ده چې د دې تطبیقي پلان په ترڅ کې به راتلونکي برنامې او پلانونه هم مشخص.
دغه راز د افغانستان د ملي امنیت سلاکار چې د جمعې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ د منځنۍ آسیا د هیوادونو سفر پیل کړ، د ازبکستان د صدر اعظم له لومړي مرستیال، د بهرنیو چارو له وزیر او د هغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار سره په جلا جلا لیدنو کې د افغانستان د امنیت او توریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د شغلي اتمر دفتر وایي ټاکل سوی نوموړی په همدې تړاو په راتلونکي کې یو شمېر اسلامي هیوادونو او هم نورو هغه هیوادونو ته سفرونه وکړي چې د افغانستان ستراتیژیک متحدین دي، خو د دغو هیوادونو نمونه ونه ښودل. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان په افغانستان کې نه یوازې د امنیت بلکې د سوداګرۍ او اقتصادي پرمختیا په برخه کې د منځنۍ آسیا رول مهم ګڼي.
د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان لپاره د پام وړ اهمیت لري، مخصوصا ازبکستان د توریزم سره د مبارزې د اقتصادي او سوداګریزو چارو په برخه کې، مشخصا د مخدره موادو قاچاق مخنیوي په برخه کې، مجسمه ایزو هیوادونو سره د یوې مشخص اجماع ته رسیدو په هڅو کې چې د پرمختګ کوم په برخه کې شوی
د ترګندونی داسې محل سوي چې د ازبکستان او قزاقستان لوی درستیزان اوس محل په کابل کې دی او تیر ماښام یې له افغان ولسمشر سره ولیدل. له ارک څخه په یوې اعلامیې کې د ولسمشر اشرف غني له قبله ویل سوي چې وایي افغانستان ته د دغو چارواکو سفر به په تیره بیا په پوځي برخه کې د دریو هیوادونو ترمنځ د همکاریو یو نوی فصل پرانیزي. ویل کېږي د ازبکستان او قزاقستان لوی درستیزان به نن په کابل کې د افغانستان د دفاع وزارت او په دغه هیواد کې د ناټو ځواکونو له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کوي. ټاکل سوی دوی به د سیمې هیوادونو سره د همکاریو پر څرنګوالي وغږیږي او د افغان وسلوال پوځ پرمختګونه او لاسته راوړنې به وګوري. د ازبکستان په ګډون د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونه د افغانستان د امنیت له خرابوالي اندېښنه لري. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په دوام دا ځل ازبکستان د یوې سیمه ییزې غونډې تابع کړې ده. په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو مشران او لوړ پوړي استازي ګډون کوي. افغان ولسمشر وړاندې ویلي و چې دا غونډه به راتلونکې میاشت ترسره کیږي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په هرات کې په یو غونډه کې د ترکمنستان، هند او پاکستان استازو له ټاپي پروژې څخه ملاتړ اعلان کړ. د هرات د ولایتي شورا یو غړي له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګاز د نلیکې یا ټاپي د پروژې په ملاتړ په هرات ښار کې دا غونډه جوړه کړې وه. په هرات کې د ازادۍ راډیو خبریال شاپور صابر وایي چې په دې غونډه کې د ترکمنستان، پاکستان او هند استازو دا پروژه د سیمې د هیواد د اقتصادي ودې لپاره مهمه وبلله. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور جزئیات اجمل اندوړاندې کوي.
په هرات کې د هغه مراسمو لپاره چمتووالی روان دی چې ټاکل شوي په راتلونکو څو ورځو کې په ترڅ کې د ټاپي پروژې د افغانستان د برخې د عملي کار پرانیسته وشي. دغلته د تاپی د پروژې د ملاتړ لپاره په یو غونډه کې د افغانستان، پاکستان، هندوستان او ترکمنستان ملي سرودونه وغږېدل. دا غونډه د هرات د ولایتي شورا غړي او د نبی الرحمد بنسټ مشر سید عظیم کبرزانی د تاپی د پروژې په ملاتړ جوړه کړې وه. ښاغلي کبرزانی دا پروژه د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره مهمه وبلله او ویې ویل
ما میخوایم اعلان بکنیم که همین برنامه
دی وایم غواړو دا اعلان وکړو چې د دې پروګرام ملاتړ یو په ټول توان ملاتړ کوو. موږ د ولایتي شورا ټول غړي چمتو یو چې پوځي یونیفورم په تن کړو او د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د تاپی پروژې امنیت وساتو. ویل کیږي چې د دې پروژې د هغې برخې کار بشپړ شوی چې د ترکمنستان په خاوره کې ده. تر راتلونکو دوو اونیو پورې به د دې پروژې عملي کار په افغانستان کې هم پیل شي. چارواکي وایي چې په نږدې ورځو کې به ولسمشر اشرف غني په هرات کې د یو لړ رسمي مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د تاپی د پایپلاین د غځولو د عملي کار د پایل پرانیسته وکړي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي د دې سیمه ییزې پروژې د افغانستان د برخې د کار د پرانیستې مراسمو ته په هرات ښار کې پراخ چمتووالی روان دي. د هرات د ښار په شمال کې د تخت سفر غره په لوړو د تاپی نوم په لوی انګلیسي تورو کښل شوی چې خلکو ته د دې لوی اقتصادي پروژې اهمیت څرګندوي. د دې ترڅنګ بېلابېلې دولتي ادارې د سړک جوړونې، تاریخي ودانیو په ترمیم، د ښار په ښکلي کولو، د هیلیکوپټرو د ناستې لپاره د یو واړه هوایي ډګر په جوړولو او د پرانیستې لپاره د یو مجهز او لوی سالون په رغولو بوخت دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي د تاپی د پرانیستې د مراسمو امنیت ته ځانګړي تدابیر نیولي. د هرات د امنیه کمانډان محمد ایوب انصاری په سیمه کې د ازادۍ رډیو خبریال ته وویل
بسای امنیه خو همیشه طرف ارګانه کشفي راپور
درته هغه انصاری وویل امنیتي په لوتل د کشفي دارو لخوا ریپورتونه ورکول کیږي چې دښمن غواړي د پروسه ګډه وډه کړي. خو موږ د امنیتي تدابیرو پلانونه لرو. د هرات خلکو ته شپنه ورکو چې ان شاء الله هیڅ پی خبر نه دا تاپی پروژه د ترکمنستان غاز د افغانستان لاله پاکستان او روسته هندستان ته انتقالي. ولکه چې افغانستان بعد د دې پروژې د ترانزیت له درکا په کلنۍ توګه 300 میلیون امریکایي ډالر اواید ولري. همدارنګ به شاوخوا 10000 افغانانو ته د کار زمينه هم پکې برابر شي. د هرات والی محمد آصف رحیمی وایي یو شمېر لوري هڅه کوي چې د دې پروژې کار په امنیتي ګواښونو ګډوډ کړي. خو د په وینا افغان استخباراتي او امنیتي ادارو د دې پروژې د امنیت لپاره جدي تدابیر خپل کړي دي. اغلی رحیمی وایي روښانه خبره ده چې ګواښونه موجود دي. هرات هم د افغانستان یو برخه ده، خو امنیتي ځواکونه، استخباراتي او کشفي ادارې شپه او ورځ هڅه کوي او د ډېرو داسې ګواښونو مخه نیول شوې. ټاکل شوی د ولسمشر اشرف غني په راتلونکو دوو اونیو کې په هرات کې د تاپی پروژې سره یوځای د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان د برېښنا د انتقال، د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ او په هرات کې د نوري فایبر پروژې هم پرانیسي. چارواکو تر اوسه پورې د پرانستی د دې مراسمو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه کړې.
وخت د سهار 5:15 دی. زموږ غږ د ازادۍ راډیو نه اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په ورځپانو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د پاکستان د یوه چارواکي له قوله لیکلي، د افغانستان لپاره د ډونالډ ټرمپ ستراتیژي به د دایمي جګړې لامل سي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا ویلي، له نظامي لارې طالبانو ته د ماتې ورکول به یوازې جګړه دوامداره کړي. د ورځپاڼې په وینا جنجوا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې هم غوښتي چې له طالبانو سره مذاکرات وکړي. په مقاله کې راغلي چې دا خبرې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د وضعیت ترنګلي کېدو پر مهال سوي دي. د امریکا او پاکستان اړیکې وروسته له هغه نورې هم سړې سوې چې د تیرې میلادي میاشتې پر مهال امریکا پاکستان ته نظامي مرستې وځنډولې. د امریکا ولسمشر پاکستان سخت دریځو ته په پټنځایونو ورکولو تورن کړ. افغان حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژي هرکلی کړی دی. د افغان چارواکو په وینا دا ستراتیژي د افغانانو له غوښتنو سره سمه ده او د افغانستان د وضعیت سمولو په برخه کې به مهم رول ولوبوي. د برتانیا چاپ دی سنډي ټایمز ورځپاڼې د اس ریاست په نوم د سټیف کول د نوي خپاره شوي کتاب مخکتنه کړې ده. په دې کتاب کې د 2001 کال څخه تر 2016 کال پورې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای د فعالیتونو او د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د رول په اړه لیکل شوی دی. مقاله لیکي په یاد کتاب کې راغلي چې لومړۍ ورځ په سی آی ای کې د پاکستان په اړه فکرونه ویشل شوي وو. ځینو فکر کاوه د پاکستان استخباراتي ادارې یوازې تمبله او ورته پر نور نږدېوالي ټینګار کېده چې معلومات ورڅخه ترلاسه سي. دوی فکر کاوه پاکستان تر افغانستان امریکا ته زیات مهم وو. خو ځینې په دې مفکوره وو چې د جګړې اصلي لامل پاکستان دی او د وخت په تیریدو سره د پاکستان دوه مخیتوب څرګند سو. مقاله لیکي چې افغانستان اوبو ته لاره نه درلوده او ناټو ځواکونه د وسایلو د لیږد لپاره پر پاکستان تکیه کولو ته اړ شول. برتانیه په ځانګړې توګه ځکه پاکستان ته اړ وه چې په برتانیه کې د ګڼ شمېر پاکستانیانو د تګ او راتګ په اړه یې له آی اس آی څخه استخباراتي معلوماتو ته اړتیا وه. بل دا چې هیڅ چانه غوښتل د یو اټومي وسله لرونکي هیواد مخې ته ودرېږي. له دې سره ټولو پاکستان ته د پیسو ورکولو لړۍ ته دوام ورکړ. د مقالې لیکواله وایي کول په کتاب کې لیکلي، آی اس آی چې د څومره لوی کچې د سختریزو شبکې اداره کولې دا له فکره لوړه خبره ده. د امریکا استخبارات اټکل کوي آی اس آی 128 کمپونه اداره کول. مقاله وایي په کابل کې د سی آی ای ځایي مشر کریس وډ به امریکایي چارواکو ته ویل چې یا خو موږ باید د سختریزو پټنځایونه په نقشه کړو او جګړه وګټو، او یا هم هیڅ ونه کړو او جګړه وبایلو. مقاله یادونه کوي چې په کتاب کې لیکوال سټیف کول په دې اړه هیڅ نوي معلومات نه دي ورکړي چې آیا پاکستان قصدن بن لادن پټ کړی وو او کنه.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې وزارت کې د فساد اړوند 125 دوسیې له څېړنې وروسته لویې څارنوالۍ ته استولې دي. د دې وزارت د تفتیش رئیس پرون په یوه خبری غونډه کې وویل دا قضیه په وروستیو شپږو میاشتو کې څېړل شوي او د یو شمېر جنرالانو او جګپړو افسرانو دوسیې هم پکې شامل دي. د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالی اداره سره له دې چې دا اقدام یوه لاسته راوړنه بولي، خو وایي دا اقدامات کافي نه دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تفتیش عمومي ریاست وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د اداري فساد اړوند 1500 موارد بررسي کړي چې له دې جملې نه 115 دوسیې چې د څلورو جنرالانو دوسیې هم پکې دي لوی څارنوالۍ ته راجع کړي دي. د دغه وزارت د تفتیش عمومي رئیس ضیا کوهستاني د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل پر دغه دوسیو سربیره سباندې 1350 تورن کسان هم څارنوالۍ ته لیږل شوي چې تحقیق ځنې وشي.
په تیرو شپږو میاشتو کې مو د اداري فساد اړوند 1530 مورده بررسي کړي دي. له دې جملې نه 115 دوسیې چې د څلورو جنرالانو، 99 لوړ رتبه افسرانو، 250 ساتنمنانو او شپږو ملکي مامورینو دوسیې پکې شامل دي لوی څارنوالۍ ته لیږل شوي دي. د دغو دوسیو موضوعګانې له صلاحیتونو څخه ناوړه ګټه اخیستنه، اختلاس، رشوت او ځینې منفي مظاهر دي.
د وبل سربیره د دوی پر شپږ میاشتنیو ارزونو کومې نورې هڅې چې شوي په دغه وزارت کې پر فساد د تورنو کسانو شمیر اتلس تنه ښیي. د وبل 130 نور کسان یې د قانون او د عسکري اصولو د نه مراعتولو له امله د توسعې، اخطار او تبدیلۍ په خاطر وزارت ته پیشنهاد کړي چې له منظورۍ وروسته به جزا وویني. ښاغلي کوهستاني وویل په دې موده کې د 141 میلیونو افغانیو او سباندې 1,00,000 ډالرو دوسیې چې د دغه وزارت په تړونونو کې اختلاس شوي وو بشپړې او څارنوالۍ ته سپارلې دي. د دا هم وویل نهه نوي معتمدین او 13 شرکتونه چې باقي وو 340 میلیونه 15,00,000 او 26,000 افغانۍ ترې وصول او د دولت خزانې ته ورکړل شوي دي. د ښاغلي کوهستاني په خبره په تیر یوه کال کې د روڼتیا د کمیټې له فعالېدو سره د مرکز په ګډون د زونونو په کچه 109 نورې دوسیې هم څارنوالۍ ته لیږلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې په دغه وزارت کې اوس هم فساد شته او روانې هڅې ورته کافي نه دي. د دغه ادارې رئیس سید حسین فخری آزادي راډیو ته وویل
تا حد نیست اجراءات ریاست تفتیش
د کورنۍ چارو سره د تفتیش د ریاست اجراءات تر یو ځایه پرمختګ ښیي خو کافي نه دي، ځکه ډېر کسان چې عدلي تحقیقات ترې کېږي د اداري فساد په درنو جرمونو کې ښکېل نه دي. هیله ده د تفتیش ریاست وتوانېږي د اداري فساد درنو قضیو ته هم رسیدګي وکړي.
ښاغلی فخري وایي که په امنیتي ارګانونو او په تېره په کورنیو چارو وزارت کې له فساد سره جدي مبارزه ونه شي پر پولیسو او امنیتي برخو به منفي اغېز وکړي. خو د کورنیو چارو وزارت د تفتیش عمومي رئیس تاکید کوي چې د راتلونکي لپاره د قانون د پلي کېدو او د جرمونو پر وړاندې د مبارزې په خاطر د پلانونو د جوړولو کار پیل کړی دی. دی وایي دغه کار به د روڼتیا او حساب ورکولو چارې ښه او د دغه وزارت د اړوندو ارګانونو ترمنځ به همغږي پیاوړې کړي.
د کورنیو چارو په وزارت کې د فساد پر ضد د وروستیو اقداماتو په اړه له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سین راپور مو اورېده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند دفاع وزارت وایي پاکستان به په کشمیر کې د 5 هندي سرتیرو د وژل کېدو د پیښو له عواقبو سره مخامخ شي. د راپورونو له مخې وسلوالو یاغیانو د شنبې په ورځ په جمو ښار کې د هند د پوځ پر یو مرکز په حمله کې 15 سرتیري او یو ملکی وګړی ووژل. هند وایي د دې پیښې په اړه به اسناد له پاکستان سره شریک کړي. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
هند پاکستان ته تازه خبرداری ورکړی چې د پولې هاخوا هیڅ ډول سرغړونه به ونه زغمي. د هند دفاع وزیر نرملا ساتارمن خبرداری ورکړی چې د دغه هیواد د استخباراتي معلوماتو له مخې د پیښ پر مهال ترستان د پولې له هاغه غاړې کنټرولېدل. هغه زیاتوي ډېر ژر به په دې اړه اسناد له پاکستان سره شریک کړي.
Giving the evidences to Pakistan will have to be a continuous process because it has to be
da way Pakistan ta da asnad usparal bayat yow dawamdar process wi zaka har war bayat da tir patir pa pishu ki da da gayat shkil tia tulo ta sabit asi aw shawahid tal istidlaluna pyawri kawi
and the evidences will only strengthen that argument.
Da hind difa wazir das mahal pa tund je pa Pakistan ta khabar dare war kar chi da shambe paraz da hind tarwal ke landi kashmir pa jammu shar ke da hindi paus par yow markaz da brit par mahal 15 hindi sartire او یو ملکی وګړی ووژل سول. د راپورونو له مخې څلور یاغیان هم د دې حمله پر مهال ووژل سوي دي. دغو یاغیانو د حمله پر وخت له چاودیدونکو موادو او لاسي بمونو څخه کار واخیست. د هند دفاع وزیر د دوشنبه په ورځ جمو ته د سفر پر مهال وویل چې پاکستان به د دې پیښې بیه ورکوي، خو نور جزئیات یې ورنکړل چې د اسنادو د وړاندې کولو سربیره به له پاکستان سره څه ډول چلند کوي. نوموړي د همدې سفر پر مهال له هغو سرتیرو سره هم ولیدل چې د شنبې د ورځې په برید کې ټپیان سوي ول. اسلام آباد تر اوسه د هند دفاع وزیر د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې په کشمیر کې د یاغیانو د ملاتړ تورونه تل رد کړي دي او هند یې د دواړو هیوادونو په سرحد کې په پاروونکو اقداماتو تورن کړی دی. دواړو په اټومي وسلې سنبال سیالو هیوادونو تر اوسه د کشمیر پر سر دوه ځله د یو بل پر وړاندې جګړه کړې ده. په 1948 کال کې له هند څخه د پاکستان تر خپلواکۍ وروسته دغو دواړو هیوادونو درې ځله سختې جګړې له درنو تلفاتو سره تجربه کړې دي. سره له دې چې په 2003 کال کې د هند او پاکستان ترمنځ د اوربند توافق لاسلیک سو، خو کله ناکله د دواړو هیوادونو په سرحدونو کې نښتې او بریدونه کیږي.
خبری مجله اوری.
ازادي راديو اوري ازادي راديو د سهار له او د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي د مخام له او د سهار تر او امریکا غاګ آشنا راديو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راديو اوري او شیبه په شیبه ځند افغانستان سیمه او نړۍ له ورسته حالاتو خبر کړی او اوس هم قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د خبرونو لاندېسته د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان پرون حسین افنی بوتسالی په افغانستان کې د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړ. ملګري ملتونه وایي د 2013 میلادي کال لپاره نږدې 1200 کسان په افغانستان کې له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې په یوه خبرپاڼه کې همداراز ویلي چې په تېره یوه اونۍ کې نږدې 2500 افغانان له نورو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د سالنګ د ساتنې او مراقبت امر وایي د شپې لخوا د دې لویې لارې بندېدل موقتي اقدام دی. جنرال محمد رجب ازادۍ راډیو ته وویل چې د سالنګ لویه لاره ښایي د پنجشنبې تر ورځې بیا بنده شي. د فلسطیني ادارې مشر د روسیې ولسمشر ته ویلي دي چې له دې وروسته د اسرائیل او فلسطین په بحران کې د منځګړي په توګه د متحدو ایالاتو هیڅ راز رول نور نه شي منلی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ او امنیتي پالیسۍ د مشر فدریکا موګرینی ویاندې پرون اروپایي کمیسیون ته د سوریې د وضعیت په اړه وروستي معلومات ورکړل او وی ویل چې د سوریې د بحران حل یوازې له ډیپلوماتیکو لارو ممکن دی. او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی له اوکراین څخه ایستل شوی او پولنډ ته رسېدلی دی. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلام لاندې کوم باد له سلامه. دغه د سفارت د پاکستان د پاسپورټو هغه کې ډېر غلا شروع ده. ورور زنانه وایي ټکی پوښي کنه زموږ دا درخواست چې رئیس جمهور اشرف غنی صاحب ته لسمې اوږې ته تلای شي. دا د مهرباني وکړي هم دغلته یاد عملیات والا راولېږي یا د دغې باندې سپک تلا شي لکه د خلک ته وایي چې دوی دومره زورول د ورور غوله مالته دی ورشي دا الله دې په خپله باندې زده کړي چې دا څومره خري په افغانانو کېږي. یا
السلام علیکم قدرت پیغان حکومت خاص پاس بالا بزور او بل زما دا پیغام بھائی چاچی شروع کی شپې چاچی تجبان چې په تئی تماسي چاچی دې غوښ ماتي دې شپې چاچی وکي بل دې غوښ ماتي دې بس دې خپل بسوره وي مشکل خپل کم نه کوي.
ستاسي پیغام ستاسي خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
او اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
سر باندې څه کوي؟
دا مې ساتله ده جنگوم
تر اوسه به څه کار ته جنگولې؟
تر اوسه مې درې څلور پر جنگولې ساتل زم تر اوسه به نه ده کړه.
د چرته دې کوم شیان ورکې؟
چرته مې جوار ورکوم بس اوس په کوریس کې د غنم دا شیان ورکوم اتلې کوری زوځي بس.
څنګه به دا په قفس کې باندې کې په ویلې کې ګرځي؟
نه قفس کې باندې
ولې باندې؟
خو باندې نو چې نور چرګان سره جوړه نه وي خرابېږي.
دا څوره کې ځا چرګ ساتلې؟
دا دوه کال کېږي.
نور چرګان لري؟ دا یو لري
نه چرګان نور دې خو دې مان دا په کې ساتل. نه
دا دې چرګوړې اخستې وک څنګه؟
وو دا مې چرګوړې اخستې.
چې مری سي بیا څنګه ډاکټر ته بیا؟
وو
چیرته بیا؟
کمپنۍ ته.
ښه تر اوسه ری څوزله بولې؟
تر اوسه مې دوه ځله بولې. دا وره مې واکسین ورکړ افسر لا یا وره نور هم دسته.
دا نو کلنګي چرګ ده؟
وو
نوم دې پیښه ده؟
نه نوم مې نه ده پیښه.
چی ورته وایې ته خپله؟
دا چرګ ورته وایي نو چې نه ورته وایي.
ښه څومره دې خوښېږي دا چرګ دې؟
والا ښه ده. نو هغه هلته هم ساعت ورسره تیری
سره قندې ساعت سره تیری
بس یو دانه ورکه خوشې کا. دا یاد جمع جنگ تا برابر او منډه ورکو اول اوراز باندې چلور د کې سات قاعده او بیا 15 دقیقې تیم د سوراس پوراز د سې وخت کې چې چر جنگي کې 2 ساعت 3 ساعت چلور ساعت هغه هم بیا جنگ بورد وخت نه معلومیږي سبا ته پات کیږي
اس بیا میدان وګټی کنه تا ته به ګټه څه
ما ته یې سند اسایل ده
شه خدای دې د چر درته تر ډیره وخت زوندای لري
بس خیر است خدای دې خدای سره وکړه سلام
کلنګي چرګونو د ساتون کې لدې وایناو سره قدرمن اوریدونکو دا خبري مجله هم پاتوره سي ده بل نیم ساته خبري